شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هلا وترمات مکبل کی قدر منو کول لی سکون کو زبرش ناغم خار یوزر به هم تاسو ټول ته د زړه لکم اشاره خاص ما ماده ولسم ټولګي جغرافي منسمون دوی بلسته هلا د تاسو ټول قدر من زکون کی براتر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جمع بون پتنوي درنو زکون کو د چیز مرسته سود نن ورځ لوستي ولسم لوستي نو تاسو ټول قدر من زکون کو صحه هلا من د ما چی د لوست په پښو بو کی به له خپل زړه سره خپل کتاب کتابچه او کلمه ورډری تر سو کولی سي نن ورځ د لوست مهم نکات په خپل چوکی لزانم سره نوکی کولای زه کوم کوز مرسته سو د نن ورځې دویم لوست موضوع د مالداری او د هغې اقتصادي ارزش اړونده کتاب صفحه له ډیر لسمینه پیل به تر شلمې سپی پری هم چې نن قدر منو کولای زه کوم کوز مرسته سو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوع کاني چې نن ورځ به مرسته سو پلوست کې ولولو عبارت دی له لومړی مالداری او د هغې اقتصادي ارزش دویم د مالداری لارې چارې دریم وحشي ژوي دا هغه درې مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به مرسته سو پلوست کې ولولو په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نستا ست در ټولو ګولالۍ ځکون کو د پراته او جواب د کټ په هیله خو ځکه کون کو د لوست په شبو کې لمړی مرجعته سملداري او د هغې د اقتصادي ارزش اړوند معلومات ول لکه څنګه چې په تیر لوست کې مرجعته سو د کرنی او د هغې اقتصادي ارزښت په حق له د کرنی لارو چارو د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنیزو مهمو کرنیزو حاصلاتو تولیداتو د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنیزو جغرافي ویش په حق له معلومات بلوسته نن ورځ موږ تاسو د مالداری او د هغې اقتصادي ارزښت د مالداری لارو چارې او د دې ترڅنګ به موږ تاسو د وحشي حیواناتو په حق له معلومات ترلاسه کړو چې د لوست په پښه بو کې می تاسو ټول کله من ځکون کله لپاره یو سوال چمتو کړی دی دغه سوال به تاسو هم دا اوس خپل د ذهن څخه ځواب ورکړئ او کله چې تاسو لوست پای ته ورسېږي یو ځل به بیا هم دا سوال ته ځواب ورکړئ سوال تکراروم درنه ځکون کو زموږ په هیواد کې د سروي روزنه په څه ډول سره پر مخ وړل کیږي یعنی سروي یا هم د حیواناتو روزنه په څه ډول سره سرته رسول کیږي رازم موسم درنه ځکون کو لوست پر لور باندې دا چې موږ تاسو ټول په هیجو مالداری یا هم د سروي روزنه په افغانستان کې یو لرغونی دودی هم کلتور له جملې څخه شمیر کیږي چې په دودیز توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رواج لري کله چې د سروي یو ښکار کول مخ پر باندې دوست ولا یعنی مخ پر کمش باندې راغله مخ کې په خو وختونه کې چې ودر نه ځکون کو سروي بشکار کېدلې د هغوی ښکارولو څخه کله چې به ښکار کوي سبه د خوراکي توکو په توګه ترې استفاده کوله نو دا یو ډول ناوړه عمل و چې دا به سر سره ورکې دا او دغه عمل څخه به سروي لمیزه څخه تللې او ورستر بلی به کې مته له خوکله چې دغه بندیزونه ولګیدل نو په دغه وخت کې خلکو یوازې د سروي روزلو ته د هغوی په نروزنه باندې ځانونه مصرف کړل او نوی ژوند یې ځانته ورکړی او زیات شمیر خلک د سروي پروزره باندې بوخت سپل چې د هغه څخه وخت څخه ورسته بیا په پیړیو پیړیو باندې قسم په دغه سروي پروزنه باندې لاس پورې کړل او د سروي د روزلو سره یې دیو کولای سپی چې د خپل ژوند ورسنی سي ارتیاوي د دې لارې څخه پرکړي موږ ویلی سو درنه زده کوونکو چې مالداری او سروي روزنه یو له مهمو دودیزو اناناتو له جملو څخه د زموږ په هیواد کې چې په افغانستان کې په سلو کې اتیا شاوخوا خلک د سروي په روزنه باندې بوختي او همدغه د ژوند اړتیاوې له دې څخه پوره کوي دا چې موږ تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې زموږ د یات شمیر انسانان چې په کرنه باندې مخته نو هغه کسان چې کرنه کوي د کرنې ترڅنګ دی د سروي یا هم حیواناتو پر روزنه باندې هم پوښتي او دوی د خپل ژوند ورځنیزې اړتیاوې په دې باندې پوره کوي نو موږ ویلی شو چې درنو زده کوونکو سربیره پر دې چې زموږ یو شمیر خلک په تیر بیا چې هغه کسان چې په صحراګان او دشتو کې ژوند کوي نو هغوی ټوله د دغه حیواناتو روزنه کوي او دغه کسان بیا همچنان د دې ترڅنګ کوچیان بیا په بشپړ توګه سره د سروي ساتنه کوي او د هغوی په ساتنه باندې بوخت دي چې همدغه د ژوند اړتیاوې دي د دغه سروي او د لارې څخه پر کوي څومره چې موږ او تاسو د دې په باره کې څېړنه وکړو نو په زیاته کچه سره مالداري د کوچیانو درده ده همدارنګه درنو زده کوونکو مالداری او د هغې اقتصادي ارزښت چې دی زموږ په هیواد کې ستر اقتصادي ارزښت لري ځکه د حیواناتو د روزنې او مالداری ارزښت دی په دې کې زموږ هیواد په اقتصاد په پراختیا کې ستر اغیز را بولې ده چې سروي د تولیداتو ارزښت د ملي ناخالص او عایداتو په سلو کې وسخه تر لسه پورې برخه جوړه کړې ده چې د زموږ راستاسو یو له مهمو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. سربیره پر دې بیا خلک د سرویو څخه د کار ځواک او تولید بارونو په وړلو کې د پوستکو په ترلاسه کولو کې د وړیو او نورو حاصلاتو په ترسره کولو کې هم ګټه اخلي. د سرویو یو شمیر محصولات چې دي درنه زده کوونکو لکه وړي د پسو او د غواګانو پوستکي کرکول او هم چنان کلمی چې دي د خپلې بیې له پلوه څخه د هیواد د صادراتو په سلو کې د لسو څخه تر شلو برخه یې جوړه کړې ده. او د دې تر څنګ بیا د غالیو صادرات چې د وړیو صنایع د پوستین باب دي او د پوستکي صنایع هم په افغانستان کې د صادراتو کې د پام وړ رول لوبولی دی چې له دې عمل څخه زموږ د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري. او له دې پرته په هیواد کې د ځینو نور شمیر اړتیاوو د پوره کولو لپاره لکه غوښې او شیدې یو اندازه په کال کې د هر وګړي لپاره په ترتیب سره له 1.5 څخه تر 2 ګرام کیلوګرام اټکل سوي دي چې د کورنۍ سرچینې چمتو کړې دي. او په دغه کې ستر اهمیت لري. او د دې هم چنان د یادولو وړ بل خبره چې د درنو ځکونکو سرویش کلونو جګړو او وچوالي مالدارانو د سروي د ساتنې ته هم ځان اړول و چې د دې پر اساس باندې بیا په ځینو ځایونو کې جلاوالی منځته راغلی او د اوبو کمښت منځته راغلی. نو په همدې خاطر سره د سروي په کې ځینې ناروغیانې رامنځته شولې چې دغه ناروغي د سروي د مړینې لامل وګرځېدله او افغانستان په اقتصاد کې ستره بدلون راوسته. د دې تر څنګ کدرمنو زده کوونکو د کورنیو څارویو ډولونه او د هغوی جغرافیوي ویش لولو چې د کورنیو څاروي یا هم حیوانات څه ډول حیوانات یا څرنګه جغرافیوي ویش لري. هغه کورنۍ څاروي چې بزګران او مالداران یې ساتنه کوي د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو غواګانې شاملې دي، پسونه دي، وزې دي، خره، اوښان، آس، کچري او داسې نور چرګان دي، کوترې دي. دغه ټول هغه حیوانات دي چې په کورونو کې روزل کیږي او دوی د کورونو کې روزنه ورکول سوي دي. چې د اخلي حیواناتو نوم هم ورکول سوي دي. تر ټولو زیات چې بيدې درنه زده کوونکو چې د دې څخه ګټه اخیستل کیږي هغه دوه حیواناتو کې د کورکول پسونه دي چې په عادي پسونه کې د هیواد په اقتصاد کې غوړ ارزښت لري او د سروي د محصولاتو په صدرولو کې برخه اخیسته ده. او دغه چې دی یو له مهمو اقتصادي لرونکو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. او دغه د کارکول پسونه چې دی یوازې په شمالي ولایتونو کې لکه بدخشان څخه تر هرات پورې پراختیا موندلې ده او په دغو برخو کې پیدا کیږي. د دې تر څنګ کدر منځ زده کوونکو الف برخه چې ده هغه په خپل موږ تاسو وایو چې ځینې نورې دودیزې طریقې لارې چارې شته چې سروي پکښې کې روزل کیږي چې د دغو له عمله څخه هم موږ او تاسو په ځینو ولایتونو کې په ځینو برخو کې دغه غواګانې پسونه خره او اسونه او غوښان روزل کیږي چې د هغوی د شیدو غوړیو او همدارنګه د دې تر څنګ د کوچیو او مستو او شلومبو څخه ګټه اخیستل کیږي. او دغه مالداري چې د زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیزه یا هم انا نوی او کلتوري طریقه سره سرته رسول کیږي چې زیات کسان په دې باندې بوختي چې کوچی مالداران هم دغه دنده سرته رسوي. ته دې تر څنګ کدر منځ د کون کو نن رزلوس کې موږ او تاسو کرنه یا هم مالداري په حق له موږ او تاسو معلومات لاسته راوړي دي. خو په دې برخه کې موږ او تاسو عصري او پرمختللي طریقه سره دغه په باره کې لولو چې په عصري او پرمختللي باندې سره دغه مالداري څنګه سرته رسول کیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې باندې وپوهیدلو چې مالداري زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیز او عنعنوي باندې سره سرته رسول کیږي، نو په افغانستان کې په عصري او په نوي ډول سره د سروي روزنه په تکثري توګه سره په 1212 هجري لمریز کال کې پیل شول. کله چې په 1212 هجري لمریز کال کې کله دغه عصري باندې سره د حیواناتو روزنه پیل شول، نو بیا وروسته د هغه څخه په 1415 هجري لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره په کابل ښار کې د ناروغو سرویو لپاره هم د ناروغو حیواناتو لپاره د درملنې لپاره یو حیواني کلینیک جوړ شو چې د دغه کلینیک یو موخه یوازې دا و تر څو دی وکولای شي د حیواناتو رول ساتنه وکړي. او په چیرې بیا د دوی مهم موخه چې هغه په خپل د عسکري کتاباتو اسونه او یو شمیر نور مراجعینو د سارنه درمننه و یا هم د سرویو درمننه او د هغوی علاج کول و چې د هغه څخه وروسته په 1318 هجری لمریز کال کې په بدخشان کې چې هغه وخت قطغین په ولایت کې یو ډول د غواګانو وژن کې ناروغي مې ستره لاله چې دغه وژن کې ناروغي له عمل څخه زیات شمیر غواګانې مریض ولې یا هم مې څخه بلړل چې وګورسته بیا دغه د پاملرن لپاره په 1450 هجری مریض کال پوري دغه ناروغي دوام وکړل. نو بیا نه کلینیکونه نور هم جوړس ولې چې د 1450 هجری مریض کال کې یې شمیر شپږستل ورسو او په اوسنی وخت کې بیا په هیواد کې دا وټنری عواملو په هنجیو لپاره یو شمیر زیات شوی دی چې د حیواني کلینیکونو د جوړولو ته مهمه پاملرنه کوي او دغه پرسنلونه یوازې د حیواناتو د صحت په برخه کې کار کوي. د دې ترڅنګ د مرمنو غلالي زکونکو د اصري مالداري د سروي د محصولاتو د زیات مهم ټکي چې مرابطه سره باید په نظر کې ونیسو چې هغه مهم دي چې باید مرابطه سره په نظر کې ونیسو چې اصري مالداري مرابطه سره ترسو نو کوم مهم ټکي دي چې باید مرابطه سره زده اوسي. د هغو جملو څخه لمړنۍ چې دي د پرا اندازې واشه چمتو کول دي، یعنی مرابطه سره باید په حیوانات ته پرا اندازه سره واشه یا هم مشپشتي ورته وساتو او هم چې د دې ترڅنګ د سروي وی خوراک باید شپاملرنه ورته وسی کوم ډول خوراک، یعنی پاورس کې باید درې سلور زری دی ته خړه برابر سی او هم چنان د دې تر څنګ حیواني ناروغي پوړاندې باید مرابطه سره د خپل سروي یو یا هم خپل حیوانات سره ساتنه وکړو. کومي ناروغي سرچدي مخامخ کیږي باید نږدې حیواني کلینیک ته بوزو او د دې تر څنګ د زراعتي اصلاح شو نسلونو تزویج باید ډیرشت وسی، یعنی تزویج باید د دې ترمنځ وسی، رنگارنګ حیوانات باید مستر اورل سی او هم چنان د حیواني کلینیکونو او پرمانونو تاسیس باید په زیاته توګه سره زیات کړو او منظمي ادارې او غوره منیجمنت باید مرابطه سره ولرو. کچیر موږ غواړو چې حیوانات وروزو نو باید حیواناتو د روزنې لپاره منظمه اداره ولرو، منظم ځای، یعنی پارم باید ورته ولرو تر څو وکول شي حیوانات په سمه توګه سره په دې ځای کې ورسو. هم چې نن د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو وحشي حیوانات یا هم وحشي ژوي وپیژنو. وحشي ژوي چې له نامه څخه معلومی شي چې ژوي د چاپریال یو مهم او ارزښتمند برخه ده چې په دې توګه په طبيعي او بیرغونه باندې جوړه اغیزه لري چې په طبیعت کې په زیاته کچې سره ژوند زمر په شپریال کې پیدا کیږي چې دغه ژوند په ځنګلونو او سرزاینو سیمولرونکو ځایونو کې ژوند کوي. دغه ژوند چې درنه ځکون کوز مرستاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په زیاته برخو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. موږ ویلې شو چې وحشي ژوند هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانانو ته zarar رسوي، یعنی انسانان ته zarar رسیبی لکه مار، لړم، پرانګز، مری، دا ټول وحشي ژوند ویل کیږي چې انسانان ته zarar رسوي. نو د افغانستان د طبيعي جوړش چې ډیره پراخه ساحه یې غرونه نیولې ده، په تیر بیا د هندوکش لړې چې دی لوري لړې چې نو جوړي او شګلینې لمنې لري چې په دغه لمنو کې ژوند د پاره ځمکه چمتو سوی ده چې جغرافي ارزښت لري په هغه څخه په دغه ساحو کې ژوند یا هم وحشي ژوند ژوند کولای شي چې د زوحیتین او سشندون کې لکه سرمشکي، سمسارا، چونګاش، مار او نور په افغانستان کې یوازې مار او ویش دوله پیژندل شوی دي او وو دوله یې زهري دي چې دوه دوله یې کوبرا او پنځه دوله یې په افین ماران دي. نو د دې ترڅنګ تلرونکو ژوند هم ستا چې یو سرشل دوله یې په افغانستان کې پیژندل شوی دي خو له بده مرغه څخه زیات شمیري اوس د منځ څخه تللی دي چې موږ تاسو وپیژندل چې ژوند انسان ته zarar رسوي. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو د ژوند په حق معلومات لاسته راوړل وس هم د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو کورنۍ دند درې سوالونه دي چې هر سوال ته په مطابق ځواب ورکړئ. لومړنی سوال مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي. دویم سوال وحشي ژوند کوم ډول حیوانات ته ویل کیږي. دریم سوال مالداري او اصلي پرمختللي طریقې تشریح کړئ. نور نو قدر مونږ ځکه کو زموږ تاسو ته نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې ورسې دي. ښه وخت، الله پامان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیکه له احترامات می قبول کی قدر من اوګلای زکون کو زبرشنا غفار یو زربه هم تاسو ټول تشریح واس په ماده د ولسم ټولګي جغرافي مسمن بهم لوسته هله د شتا ټول قدر من اوګلای زکون کی برتر او غوړو صحت مند او سجه د صحت جامه مون پتن می تر نو زکون کو د چز مرستا سو د جغرافي مسمن بهم لوستین هله د چری تیر ورز لوستره بم په پراو در د کیک ټاور سره زده کړو او سجه نیو لوسته امره کی ولري تر نو زکون کو مخله دین چز استا ستنن ورز نیو لوست پیل کان تاسو ټول فر زکون کی باید خپل زنا خپل د ولسم ټولګي جغرافي مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړي. خوشحال ګل لیزه کوم کوز مرسته سو د نن ورځې د دویم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ور باندې بحث ولرو عبارت دي له لومړی شمالي ختیځ سرحدونه، دویم ویدي سرحدونه، دریم ختیځ او جنوبي سرحدونه. یعنی نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي ختیځ سرحدونو په حق له ویدي سرحدونو او هم چنان ختیځ او جنوبي سرحدونو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هله د چې تاسو ټول قدر منځ کون کې د لوست تر پای پر سر ما کې وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال ځکون کو د لوست په پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د از مجد گران هیواد افغانستان و شمالی ختیز سرحدونو پا حقل معلومات لست رو لکه سرنگه چه مولاکتا سطور پو هیج روز مجد گران هیواد افغانستان یو لحوق هیوادون لجم روز خش مرد که جایی کم چی دا سیاه پزری که موقعیت لری او یو غره نی هیوادی کابو یو پر دری برخایی قرونانی ولی دا نو مجد ویل سوز مجد گران هیواد افغانستان زش میر سرحدی کرش لری چی دا افغانستان پا شمال ختیز کی دوی سرحدی کرش موجوده دی چی داغ دوی سرحدی کرشو که در نوزده کون کو لمرنی کرش شده دا پامیر سرحدی کرش ده چی دا افغانستان او تاجکستان ترمنس او شمال ختیز سرحد په توګه سره پیژندل شوی دی چې د افغانستان او چین ترمنس په ترمنس سرحدي پولې په نښه کړی دی. دغه کښه چې د درنوزده کون کو د پامیر او وهان وړ سفر چې د په دغه کښ کې موقعیت لري چې دغه د پامیر او وهان وړ سفر د سمندر لسنې څخه 8000 متره لوړ وایل لري چې د دغه کښې په واسطه سره درنوزده کون کو د سیند د امو سیند د څانګو ترمنځ یو بیلوونکې برخه جوړه سوې ده یا هم بیلوونکې ساحه ده. دغه دواړې سیندونه چې دي د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه یا هم منبع اخلي چې له همدې کبله څخه د پامیر لوړه سطحه د نړۍ د بام په نامه سره یې شهرت موندلې دي. همدارنګه درنوزده کون کو د سرو افغان ساحه چې ده د هغې وخت د تزراري روسیې د چین او برتانوي هند ترمنځ پرته وه چې په دغه ساحه کې بیا د سرحدونو تثبیت له ډېرې مودې څخه تر بحث لاندې و چې بالاخره په 1323 څخه تر 1308 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیت شول یا هم په رسمیت سره وپېژندل شول چې دغه شمالي سرحدونه په هکله هم خبرې ترسره شولې. خو څرنګه چې دغه د امو سیند سرچینه څرګنده نه وه معلومه نو په دې وخت کې دغه ستونزه منځته راغلله، ځکه ځینې کسانو په دغه وخت کې فکر کوي چې دغه د امو سیند چې دی په خپله د زرکو له جهیل څخه سرچینه اخلي. خو ځینې کسانو بیا دا فکر یا هم په دې اند سره وه چې د امو سیند د چکمکتین له جهیل څخه سرچینه اخلي چې له همدې عمله څخه په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او په رسمیت سره پیژندل یې ضروري وګڼل شول تر څو باید د افغانستان دغه سرحدي پولې وټاکل شي. نو په دغه وخت کې قدر منځ زده کوونکو د افغانستان موقعیت په نړۍ کې او هم چنان د دې ترڅنګ په د افغانستان د امیر عبدالرحمن د دورې په ورستیو کلونو کې چې هغه وخت 1315 میلادي کال و چې دغه کال په خپله د 1223 لمریز کال سره سمون خوري، نو د دریو لویو هیوادونو ترمنځ استازي راوبلل شوله چې د افغانستان څخه یو په خپله غلام محی الدین خان و چې په هغه وخت کې د کتخان او د بدخشان د ولایتونو حکمران و. د دې ترڅنګ بل شخص چې و چې د مجرل جور لو په نامه سره یادېږي د انګلستان هیات مشر هم و چې په دې مذاکرات کې د مشر په توګه سره وظیفه په غاړه درلوده. نو د کوچني او لوی پامیر په سیمه کې مذاکرات پیل کړل. دغه مذاکرات چې درنوزده کون کو کاوو نه میاشتې اوږده شوله، یعنې دغه خبرې چې دوی سره کولې دغه سرحدي کرښې ټاکل کېدلې. نه میاشتې په جریان کې دغه سرحدي کرښې د پامیر سرحد په ختیځ کې د هند تر سرحده پورې د ختیځ د افغانستان او د تزراري روسیې ترمنځ وټاکل شو او همچنان د دې ترڅنګ د انګلستان ځینې سیاست مدارانو د خپلو لاندې شویو ساحو او د تزاري روسیې ترمنځ د یوې حیلي ساحې سره چې ډېره زیاته مینه درلودله د پامیر او وهان په ساحه کې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو بل سره نښتې وې، نو د دې لپاره یې چې هغه ترمنځ یو حیله ساحه راشي نو وحانی به پښتني څخه افغانستان ته ورکړل چې افغانستان د افغانستان لپاره د تحفې فوندي سره ورکړي. او په دغه وخت کې د فامیر سرحدي کاشه د زرکول له جهیل څخه ختیځ په ختیځ څخه په ختیځ کې د یولې درې پورې اوږدسوله چې د روسیې دولت په 1889 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې دغه کاشه ومنله او په دې ډول سره وهان افغانستان ته د یو نړیوال تړون له مخې څخه ورکول شو. نو دا و درنو ځکونکو کوم چې په افغانستان کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدي کرښې ټاکل شوې وي چې دغه سرحدي کرښې په خپله د فامیر سرحدي کرښو په نامه سره یادیږي. همچنان درنو زده کوونکو د لوس پراتونکو برخه کې موږ تاسو ختیځ او جنوبي سرحدونه پیژنو زموږ د ګران هیواد افغانستان ده. دغه د افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه چې دي درنو زده کوونکو د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه د محمد زیانو د واکمنۍ تر لومړي وخت پورې په ختیځ او جنوب کې تر کشمیره، لاهور، پنجاب، پېښور، اسماعیل خان دری پوری، ان تر غازی خان دری پوری، تر شکاپور، سیند، ملتان او په پاکی د غرب سرمندرګي د عرب کوم سمندرګي چې دی دغه د عرب تر سمندرګي پورې پراخه ساحه و. خو کله چې په هغه وخت کې د سدوزیو قبیلو او هم چې د محمدزیو قبیلو یا هم د دوغو دواړو ورونو ترمنځ خپل منځي نفاک منځته راغلل، دغه سدوزیانو او محمدزیانو ترمنځ سیالي منځته راغلل، نو په دغه وخت کې انګلیسانو د دې د خپل منځي نفاق څخه استفاده واخیستله. د دې په ګټه اخیستنې سره انګلستان ته د افغانستان ځمې سیمې تر ولکې لاندې راغلل، د افغانستان ځمې سیمې اشغال کړل. چې انګلستانانو زیاته قوه چې ودرنه زده کوونکو په هغه وخت کې په 1893 میلادي کال کې د افغانستان پر لور باندې راولېږل شوله او په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ته یو یاداشت واستوي چې د جنرال رابلت سیاسي هیئت د یو عسکري پریکې په جنرال کې د کوم جنرال چې وو دی ته داسې یو یاداشت واستوي چې دی باید په جلال آباد کې د یو جنرال په توګه سره ومني. نو په دغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ډېر زیات په قهر سو کله چې دغه پر یاداشت واوریدي، یعنی دی چې دغه کوم خط ورته راستول وو. نو په دغه وخت کې فوراً امیر عبدالرحمن خان دغه پریکړه وکړله، خپل ټول زره کسیزو عسکرو ته یې د تیارسي امر ورکړي او ټولو ته یې وویل چې باید جهاد وکړي، یعنی د جهاد اعلان اراده یې وکړه. خو کله چې انګلستانانو دغه مقامات ولیدله او دی په دې باندې پوسټ ولر چې امیر عبدالرحمن خان د دې پر وړاندې باندې جدي اقدام پورته کړی دی، نو خپل پریکړه څخه لاس واخیستله او کانیش ولر چې خپل 15 کسیز اساسي هایته د مارتیمر ډیورن په مشرۍ کابل ته واستوي. نو په دې وخت کې کله چې دی ډیورن ته واستوي، نو په دې وخت کې د افغانستان کې امیر عبدالرحمن خان د خپل دولتي امریکانو له مشرۍ پرته چهلستان مانی کی تړون لاسلیک کړل او لوی تاریخي مسولیت په غاړه باندې واخیست چې په هغه وخت کې درنو زده کوونکو دغه د ډیورن کوم پریکړه چې امیر عبدالرحمن خان وکړل یو ډیره لویه پریکړه و چې ان تر نن ورځې پرې په سیاسي لحاظ سره هم یو غټه پریکړه ګڼل کیږي او ان تر نن ورځې پرې د افغانستان د خلکو لخوا څخه نه ده منل شوی. دغه ډیورن چې کله کابل ته راغلی، نو د ډیورن د تړون کې په دې موده کې مخکې انګلستانانو لخوا څخه ترتیب شوی. خو کله چې امیر عبدالرحمن خان ته وړاندې شو، نو په دغه وخت کې 1893 میلادي کال و چې د نومبر 22مه نیټه وه چې دغه کال په خپله د 1411 هجري قمري کال سره سمون خوري چې د جماد الاول د 2مې نیټې سره سمون لري. نو امیر عبدالرحمن خان د خپلې دولتي امریکانو له مشرۍ پرته څخه دغه تړون لاسلیک کړ چې د دې تړون د لاسلیک او څخه وروسته په پای کې د ډیورن سرحدي کرښې د وحان او پامیر د غره او د وهیجر توکل او سویل ختیځ د کلیک او توکل څخه د ملک سیا کوتر غره پرې د هیواد په جنوب لویدیځ زاویه کې وټاکل شولې چې چمن، پښین، وزیرستان، کرما، پاړچنار، اپریدی، باجور او همچنان سوات او چترال د افغانستان له خاورې څخه جدا شول او هغه وخت برتانوي هند پرې وټړل شو چې دا یو ډېر ستر پریکړه و. نو درنو ځکون خو همچنان د کسان چې موږ تاسو په هیڅ ورځ موږ ګران هیواد افغانستان د انګریزي حکومت له لحاظ څخه یا هم د انګریزي حکومت له طرفه څخه ډېر زیات ځپول شوی دی. سو ځلې موږ ګران هیواد افغانستان د انګریزان د حکومت پر وړاندې باندې ستر جګړې سره تر سوي دي چې بل اخر افغانستان په نړۍ کې یو له هیوادونو له جملو څخه وو. کوم چې چې په لومړي ځل باندې خپل خپلواکي په 1999 میلادي کال کې لاسته راوړل. اوروسته د هغه څخه نور هیوادونه هم د خپلواکۍ په اخیستلو باندې لاس پورې کړل. کله چې د افغانستان دغه مقاومت ولیدل نو نور هیوادونه هم جرأت وکړه ترڅو خپل خپلواکي واخلي. نو موږ ویلی شو چې کله افغانستان په 1999 میلادي کال څخه وروسته خپل خپلواکي واخیستل نو د ډیورند د سرحد مسله هم نسبه حال ځکه بیا هم دغه یو غټه مسله وه. هم چې د دې ترڅنګ په 1998 میلادي کال کې چې کله پاکستان جوړ شو نو دغه موضوع بیا هم نسبه حال چې ان تر نن ورځې پورې د ډیورند پر کرښه باندې مذاکرات روان دي، ان تر نن ورځې پورې د افغانستان خلک د ډیورند کرښه نه مني. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه وپیژندل. وسندلوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد لویدیځ سرحدونو په حق معلومات لاسته راوړو. خو شاو قدر منو زده کوونکو لویدیځ سرحدونه زموږ د هیواد په لویدیځ کې د افغانستان او ایران ترمنځ دوه سرحدي کرښې موجود دي چې دغه د ایران او افغانستان ترمنځ پوله رامنځته کړې ده. چې یوه کرښه یې په خپله د مګمهار سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي او بله کرښه یې د بحري سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي چې هره یوه یې نن ورځ موږ تاسو په تفصیلي ډول سره لولو. لومړنۍ مګمهار سرحدي کرښه چې د درنو زده کوونکو د سیستان سیمه چې د افغانستان د هیواد په جنوب لویدیځ کې پرته ده، د تاریخ په بیلابیلو دورو کې کله به د افغانستان او کله به د ایران د ادارې یا هم تر ولکې لاندې وه، یعنی کله به د افغانستان په واک کې وه کله به د ایران د حکومت په واک کې وه. د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه تر 1928 میلادي کال کې له 1925 هجري لمریز سره سمون لري د 19 پیړۍ تر نیمایي پورې سیستان د افغانستان د خاورې یو برخه وه. وروسته بیا د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د سربندۍ د قبیلې د مشر علي خان د ایران د دولت تابع ومنله او ځان یې د خپلې قبیلې سره د ایران دولت ته تسلیم کړه او له هغه څخه وروسته د افغانستان او ایران په منځ کې سرحدي مشکلات رامنځته شول چې دغه لازمه وګڼل شوه ترڅو افغانستان او ایران ترمنځ باید سرحدي پولې وټاکل شي، چې بیا په هغه وخت کې د افغانستان او ایران حکومت د سرحدي مشکلاتو له کبله څخه ونه شوای کولای ترڅو کومې پریکړې ته ورسنجي. نو په همدې دلیل سره د هند او ایسرا سره یې تماس ونیول او افغانستان او ایران د سرحدي ځي د حل لپاره حکومت وغوښتل چې د هند د وسارا پرینټریک په نامه سره یو شخص و چې هغه د سیستان ناحیه د حکم په توګه سره وټاکل او افغانستان او د ایران ترمنځ سرحدي پولي وټاکل چې هغه پولې د مګمهان د سرحدي کرښه په توګه سره ومنل. بل هم درنو زده کوونکو بل چې د سرحدي کرښه چې د پخري سرحدي کرښه په نامه سره یې چې دغه سرحدي کرښه د سیاکو څخه د زپقار تر درې پورې زموږ د هیواد په شمالي لویدیځ کې موقعیت لري چې څو ځله د افغانستان او ایران ترمنځ باندې سرحد په توګه سره وټاکل شو، خو په دې کې کومه غوسه پریکړه ونه شوه. خو بل اخره په 1400 هجري مریض کال کې د ترکیه دولت خوا څخه یو منګرزټوب غوښتنه وسوله چې هغه یو ترکیه دولت یو جنرال چې فخر الدین التایی نومیده نو دغه ډیر زیات فکر او غور څخه ورسته یې خپل پریکړه واوروله چې د افغانستان وېدی سرحد د پخري د کرښه په نامه سریات کړ او د سیاکول سیمه څخه د زپخار د درې پوری د شمال له استقامت باندې تثبیت وټاکل او له سیاکو څخه تر اسلام آباد کلا پورې سرحدي کرښه د ځمکې پر مخ باندې له اسلام کلا څخه تر زلفقار درې پورې د هری رود سیند او افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي کرښه په توګه سره وټاکل. نو درنو زده کوونکو دا و هم د لویدیځ سرحدونو په حق معلومات هیله ده چې تاسو لشته معلومات ترلاسه کړي اوسئ او پوسی اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنه ده درې پوښتنې دي چې هر پوښتنه په خپل کتابچو کې نوٹ کوئ او مطابق ځواب ورته پیدا کوئ. لومړنی سوال چې دی درنو زده کوونکو ختیځ او جنوب سرحدونه تشریح کړي، دویم سوال لویدیځ سرحدونه تشریح کړي، دریم سوال شمالي سرحدونه تشریح کړي. د درست سرحدونو په حق به معلومات ترلاسه لیکي په خپل کتابچو کې. نو درنو زده کوونکو زموږ سره ستنه ورسلو پر همدې پایته رسیدي شوخت علاقه ما.